دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي خاروالان خپلې دندې پیل کړي. دغلته د پخوانیو خاروالانو او ځینې ځایي خلکو لخوا نو ټاکل شوو خاروالانو ته تر اوسه د کار اجازه نه ده ورکړل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دور ځنی سفر په مخه هند ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشئ، په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبر وکړو. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیاڼیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي دي. دا امریکایي سرتیری د وژل کېدو ریپورت د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي. دا ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوږیاڼي تېره شپه ازادۍ رډیو ته ویل دا کسان د بین په چاودنه کې وژل شوي. د خوږیاڼي په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د غوړي روغتیايي وضعیت دربړ دي.
خوږیاڼي زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاتی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سرتیری د قاتی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیگونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي.
Wir sind ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten.
Der Weimuk perde qawi bawar la ro tar dera da Israel pa daris kisan sharik bolu chi da tumi waslo da tar lasa kawlo sa da Iran da makhniwi pa hadaf baid la tulu la ro kar wa khisal chi. Kho pasinu zayuno ki mugde hadaf ta darasido par la ro muafiq ne yu pa amde khatar ba basuna da wa pakri. و د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پا پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډلې کې د هند له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام او همدارنګه د ایران سره د هند پر اړیکو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودی به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه دافیا واتو غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي، خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات اوري. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې په بدخشان او میدان وردګو ولایتونو کې لا هم نو ټاکل شو خاروالانو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. ولې په اړه یې رپورټ اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او ساری د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې دراوړو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لادی به مو خبر کو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسیدلی دی او نن به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. ویدیزو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبه کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف ووټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه په نښه کولی شي. د موضوع نور تفصیل احمد تکل نورو.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګا عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پاوز او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قماندان جنرال سکات میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګا د افغان حکومت د غوښتنې لمخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرون یې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلام مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدود شوه. له همغه وخت د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلی و چې د شلو ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیری وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ له هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د په وینا تل تر ګواخ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویل دي چې د دې ډول امنیتی پوستو ساتنه ګران کار دی او پر لپسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووزي. خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتي پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي خاروالان خپل دند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو غړي وایي تر اوسه د دې ولایتونو نوو ټاکل شوو خاروالانو ته د بخانوي خاروالانو او د دوی د پلویانو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې کار پیل کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
سره لدې چې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د هیواد شاوخوا 80% خاروالان د آزاد او سیالیو د پروسې لپاره بریالي شوي او خپل دندې پیل کړي دي. خو د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو زینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایتونو کې اوس هم د پخوانیو خاروالانو د مخالفت لامل نوي خاروالان نه دي توانېدلي چې خپل دندې پیل کړي. د بدخشان د ولایتي شورا منشي احمد جاوید جاوید په دغه ولایت کې د نوي خاروال د دندې د نه پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل دبو ویل سیمیز حکومت دلته په یو لړ سیمیز نزاکتونو په هیګ خلک هم له پخوانی خارواله راضی دي. خو یو بل رور امتحان ورکړی کامیاب شوی او راغلی دی. خو اوس د سیمیز نزاکتونو لامل تر اوسه معرفي شوی نه دی. دلته یو څه سیمیز ستونزې موجود دي. د بدخشان د ولایتي شورا د معلوماتو لمخې د دغه ولایت پخوانی خاروال نذیر محمد نومیږي د جهاد په وخت کې قماندان وو او لسو کلونو راهیسې د دغه ولایت د خاروال په توګه دنده پر مخ بیایي. دغه شورا وایي د نوموړي پر ځای د ولسمشر اشرف غنی په حکم د اسامه بصیر په نامه نوی خاروال ګمارل شوی خو دغه حکم تر اوسه عملي شوی نه دی. سربیره پر بدخشان د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه ولایت کې د حکومت لخوا د لومړي ځل لپاره یوه ښځه ظریفه غفاري د میدان وردګو ولایت د خاروالې په توګه معرفي شوه خو تر اوسه د دې د ټاکل کېدو حکم هم نه دی پلی شوی. د میدان وردګو ولایت لپاره د خاروال په توګه د ظریفې غفاري لګمارل کېدو سره ځینو خلکو مظاهره وکړې. خو د ښاغلي عاصم په خبره د خلکو د مظاهرو هدف په ټولو رسمي اسنادو کې د میدان وردګو د ولایت د نوم بشپړ لیکل او په دولتي ادارو کې د سیمې وړو کسانو ته د دندو متوازن او عادلانه سپارل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خبرونو رئیس او ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل په چارو کې د لاسمون لپاره د دولت د پریکړې لمخې تر اوسه د هیواد د اکثر ولایتونو خاروالان د دوی د زده کړو او وړتیاو په پام کې نیولو سره نوي شوي چې د بدخشان او میدان وردګو ولایتونو خاروالان هم پکې شامل دي.
په تیر لږ موده کې تقریبا د افغانستان 80% کاروالان څه دغه بدل شوي دي. ځوانان راغلي دي، پیغلې راغلي دي، لوړ زده کړې لري او هم تر پخوا ډېر استعداد لري. دغه تېر درې ورځو کې موږ د دوی لپاره په کابل کې اوس ملي کانفرنس هم نیولی و. دوو ښاروالانو په برخه کې موږ دغه ستونزه لرو، خو هغه دومره ډېره جدي ستونزه نه ده. ډېر ژر به همدغه دواړه ښاروالان دغه دوو ولایتو کې او رسمن و معرفي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یوه ولایت ښاروال یو کوم چارواکی د خپلې دندې له لرې کېدو سره مخالفت کوي، بلکې څو کاله مخکې د هرات ښاروال سره له دې چې له دندې لرې شوی و، څو کاله د مرکزي حکومت پر وړاندې ودرېده او دندې پرې نه خوده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څاري د انتخاباتو پروسې مشروعیت تضمینوي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون له مدني ټولنو سره د همغږۍ په یوه غونډه کې له ښځو وغوښتل چې په دغه پروسه کې فعال رول ادا کړي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دغه پروسه کې د ښځو په رغنده رول ټینګار کوي. د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانمها در انتخابات
هغه وایي ښځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکوونکي په حیث. نظارتي نقش کاندید په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظارتي رول یې شفافیت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوم لړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 8,800,000 ثبت شویو کسانو له ډلې 40% کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما پوهاوی ډېر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم عامه پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل شوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندي ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندي ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویاند صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته. نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بنده پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. اوس هم نورستان ته ځو. د نورستان مرکز پارون اړوند کانتیوا درې ته د 14 کیلومتره په اوږدوالي دوه سړکونه رغېدلې دي او چارې بشپړې شوې. په اړه یې د روحلان ودینې رپورټ اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل د موم او کانتیوا سرکونه چې څو میاشتې وړاندې د پراخوالي او بیارغونې چارې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت لخوا پیل شوې وي، نن کار بشپړ او ګټه اخستنې ته چمتو شو. والی د سرک د ځانګړتیاو په اړه وویل
د موم او د کانتیوا دواړه سرکونه مو افتتاح، 10.5 کیلومتر د کانتیوا سرک او پاتې د موم سرک. دا تر چواټ پورې خو په یو لار دی او د چواټ نه بیا تر مومو پورې دا تقریبا 6 کیلومتر دا جدا سرک دی او 9.5 کیلومتر د کانتیوا تر اچم کلی پورې دا جدا سرک دی. 15.6 میلیون د دې مجموعي 6.5 کیلومتر سرک پیسې وو.
هغه ول دغه سرک په خوا ډیر تنګ او استنادي دیوالونه نه درلودل او په هر ځای کې ترې د موټرو د خویدو ویره موجوده و.
دا سرک په خوا د کلیوالو په هلو زلو باندې تر یو حد پورې وال شو، ممتخ سرک نه وو او د کانتیوا طرف ته سرک وال شو، خو په دې کې څو ځله موټر هم غورځېدلې وو، خلکو ته د تګ را تګ په لار کې هم ستونزې ډېرې وې. دغه سرک د 2.5 متر په عرض باندې وو، تر کانتیوا پورې په 2.5 ساعته کې له خلک رسېدل، چې د دې سرک په جوړېدو باندې تقریبا په 25 دقیقو کې کانتیوا ته خلک رسېږي. غټ او واړه هر نو موټر په دې کې تګ را تګ کوي شي او ډېر په اساسي ډول باندې دا جغلي سرک جوړ شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوی موسی ازادي راډیو ته وویل د سرک د نشټوالي او تنګوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ وو، خو اوس یې هغه ټول ستونزې هواری شوې دي.
خلک غذایي مواد هغه په شاوړي په خرو باندې وړي، څه خلک چې ضعیف وي هغه داسې په کرا باندې بل چاته ورکي، نو مقصد دا هر مواد چې هغه یو په 2 په 15 قیمت باندې سړي ته غورځېد. تنګ سرک هغه وخت کې ګاډي چې 6 منه وزن وړي هغه 10 منه به وړل او کرا به ممغه چې 3 زره او 3.5 زره او 4 زره به وو. چې لله الحمد سرک هوار شوي دی، استنادي دیوالونه شوي دي، سیند غاړو ته او خطرې ځایونو ته هر ډرایور زړه ختی چې په ډېر کم قیمت باندې لاړ شي او خلک خپله سهولت من سره راځي.
کانتیوا دره چې د واما ولسوالۍ او پارون ترمنځ ساحه کې پرته ده، شنه او ښکلې ده. دغه دره د پنشیر او لویدیز نورستان سره شریکې پولې لري. ډېری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوخت دي. د کانتیوا په څیر لا اوس هم د نورستان زیاتې سیمې د سرکونو د نشتوالي او د ژوند له نورو لومړني وسانتیاو بے برخی دي.
دوستانو و موریدل چې په نورستان کې چیرې چې لارې ګودرې او سړکونه ډیر خراب دي، د مرکز اړوند یو سړک پراخ شوی او د رغیدلو چارې بشپړې شوې دي. اوس هم راځئ چې دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سپت ساروان ورته کتنه کوي.
بلومبرګ خبرونې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبرې خبرې کړې چې وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند د افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولس کلنی لانجې سولیز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبی کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارټمنټ کې په یو مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستان ووزي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نوري افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنۍ وچکالي په وروستیو 2 لسیزو کې بېساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپאי اتحادیه له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیه بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشی د اروپا اتحادیه د بشری چارو د کمشنر په قول کې چې د افغانستان په بشری وضعیت کې شوالی نه دی راغلی، د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسیون په خبرونه کې د اروپایي اتحادیه د بحرانونو د مدیریت او بشری چارو د کمشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشری مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
دوستانو، زموږ غږ لازده یې راډیو ناوري. پرون د افغانستان د څلور نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د پوهنې وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 215 میلیون افغانیو په لګښت د نمونوي لیسې لپاره د تدریسي کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیل لري.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې په جوړیدونکو نمونوي لیسه کې به د زده کړې هغه ټول شرایط او امکانات موجود وي چې د نورې نړۍ زده کوونکي ورڅخه د زده کړو پر مهال ګټه اخلي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي د نمونوي لیسې د بنسټ ډبرې د کېښودو او په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې یاده پروژه د ولسمشر په ځانګړي لورینه د افغانستان د څلورو نورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم جوړیږي.
په خوست کې نمونوی لیسی د پاره د اداري کمپلیکس جوړیدل دي چې د 215 میلیون افغانۍ په لګښت په دوه کلونو کې په اساسي ډول پاتې تجربه زمکه کې جوړیږي. دغه بداس یو نمونوی لیسی چې په دې کې به لیلیا شپږ 50 سنفي لیسی د پاره اداري تعمیر، نور اړین ملحقات، شنه ساحه، د لوبو میدانونه او د وی اسري او مجهز لیسی د پاره استمره اړین ساختمانونه او امکانات ضروري دي، هغه ټول په نظر کې
د خوانې روزنې د برخې متخصصین د زده کوونکو لپاره ښه خوانیز چاپریال د زده کړو له مهمو عناصرو څخه ګڼي. د ټولنیزو علومو استاد پروفیسور اکبرجان پولاد وایي
پوهنې د پاره درې شینه اصل دی چې یو کتاب دی، یو معلم دی، یو بل صنف دی. طبیعي ده چې څومره چې کیفیت دغه درې شیانو لوړیږي همدومره د پوهنې کیفیت لوړیږي. زه یقین لرم چې دا به د خوست د تعلیم د پرمختګ لپاره به ډېرې یو ښه بیلګه وي.
د خوست پوهنې ریاست د افغانستان د یو ولایتونو په شان په یاد ولایت کې هم د ښوونځیو د ودانیو او سرپناه نشتون یوه مهمه ستونزه بوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به دغلته د صدر اعظم نارندرا مودي او نورو هندي چارواکو سره وګوري او یو شمیر تړونونه به په خپلو کې لاسلیک کړي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نارندرا مودي به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژي، فضايي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښي کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکه څخه فضا ته د لری وطن وشتونکو S-400 توغندیو رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن خبرګون څوي، خو تیره میاشتې چین وروسته لدی چې له روسیې څخه یې جنگي جټ الوتکه او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی و په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوې ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی و چې نوې ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسي اړیکی د سړې جګړې له وخته او روسته لدی چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکی نږدې کړل خورا تود دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د اس 400 دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چنوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپېرلې.
او سمې ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې یوې 14 درې کسان وژلي، شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي د ویاند اتولا خوګیاڼي په وینا په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي. د ناټو په مشهید غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو په یو خبر پاڼه کې وویل د سرتیری د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې په پروګرام کې دنده لرله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل چې اسرائیل ته په یو سفر تللی ده، ل اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبری غونډه کې ویلي چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه خودل شي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماښام د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته رسیدلی دی. دوستانو، تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسم مخکې له دینه چې ونیزه پروګرامونه ته ولاړ شو، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې لسکونه دینی عالمان پرون په دې موضوع د بحث لپاره راټول شوي وو چې بچبازی د اسلام له نظره یو ناوړه عمل دی. دوی اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په دې ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه زیاته شوې ده. اوروزګان میشتې بیا وایي چې بچبازی په دې ولایت کې پولیس او یا هم ځینې هغه کسان کوي چې د حکومت سره یو ډول اړیکې لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راکوي.
اورزګان کې دنیو علما وايي په دغه ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلی. دغه دنیو علما چې شمیر لسګونه تر رسیدي د پنځم په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو پر ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دی بچبازی د اسلام سره په ټکر کې وبلل او دغه یو ناوړه فدیدا یاد کړه او پر خلکو یې ژغ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وايي ما قوم د لوط علی السلام کې باقي و انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کول چې هغه الله رب العزت خبيث بولل دي. د یو نر بل نر تا ورتاق دا الله خبيث بولل دي.
قد لوط علیہ السلام کوم جن نفر د لوط علیہ السلام کوم لواتات نه کا د لوط علیہ السلام کوم کوم ترینال بزو دغه د خلک دغه نکي دا اوس کوم عمل شو دا خو موږ دا وګوره پکات دا وا د اسلام دی.
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لیواتت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته ورکوي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشتي بیا وايي بچبازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وايي چې بچبازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان لویر شوونځي ته نسی استولای او یا هم له کور بیرون نسی استلای. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسیدونکو سیمې ولا قدرت الله او عبدالنافی ازادي راډیو ته داسې ویل.
نو مې عبدالنافی دا چې یو ښکل په دغه بچبازی په دا بیا کار کارو ته سعودي سړي دا څه دا کړو وسمش دا کاریت معنا نه لري چې ټوکی ته نه دا د بیا چار سړي د ځان سره چوتوي بیا حکومت په دغه پوستو په نور ځای کې وکړل غرزه نه به چې کشر په پوستو کې پرې نه دی بچ باندې
کشر دی وروره خلک ست وروره په پسې دی بیا یې وروره پرې واخو
کته
بس داسې
هم نه مې قدرت لاندې ځدې په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکو کوم وګورو په دولت چارواکي مثلا د ماشومان چې دی نه په پوستو کې ماشومان نه است به شي ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واستو چې مثلا هغه پر دې باندې بیری رو چې داسې ونسی چې څوک کشکی په زور په غلا په پوسترګو یې دی دی خصوصا ټول روزګانیان دی دی یو کشر پر لارې باندې روان یې خپل شونځي ته دی یو پوستا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په بوزي په زور یا په بل لبانه یا په بل لبانه خطا استر شروع دی
ځمانه سمولای توري اوسې ته تر خو ډیر امنیت راغلی دی خو مچبازي لاغه رقم دی دلته شخصي سره یې څوک لا دی چې انډوال نه دی ورسره چې شخصي سره خپل په پیسو وساتي ګرد دغه د دولت خلک دی
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچبازي ستا خوای چې دی مخنیوي کړي نو موړی وای چې د دې کې ناوړه پتې دی د ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلی وګړو کې ستا په دې وطن کې ستا د مطلق یو کلتور ده تام به تر معلوم ده وخت معلوم ده ټول خلک ته معلوم ده ما په دې کې امر صدر کړی ده امر صدر کړی ده او زور ته کندکو ته منصبینه ده
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازي مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه کم عمره ماشومان راوباسي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو د روغتیا وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نورو کلونو ته د پولیو پیښې ډېرې شوې دي له نورو ستونزو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د دې لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا گزانخته شي د ځکه چې هغه ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسول میرجان رسختي ویل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیښې ډېرې سوې دي د دې علت څه ګڼي
بله هو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لبد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی د 2013 کال چې پایته هم نه رسیدلې یو د درې میاشتې نورې هم پاتې دي تر دې دمه منګه په هواد کې 15 مثبت پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې الته بدامنی دا او امنیت خنه دی مشخصا په سویلي حوزه کې او همداز په ختیځ حوزه کې دا پیښې لرو په قند که دا پیخ زیاتی دی تر دې د ملس پیخ منګ الته لرو یو پیخ په روزګان کې دا یو پیخ په هلمند کې دا په ختیځ حوزه کې 15 پیخ لرو چې دا پیخ په ننګرهار کې دی او درې په کونړ کې دی
تاسو ویل چې هغه دی پیخ ډیره برخه موږ په قندار کې لرو هم د نور ولایتو کې پیخ استا ولی په ولایتو کې دا پیخ ډیر دی
امنیت الته نسته هغه سیمو کې زمنګ واکسیناتور نه سې کولای چې په سمته ګټ هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومان ته په مغه ټاکل سوی او پلان سیوی برنامه لمخینه غوی ته واکسین ور تطبیق سی دا لامل دی نو مشخصا په قندار او په دغه سویلی حوزه کې منګه په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم منګه د امنیتی د لازیاتونو غوونو سره مخ شو ځینې سیمې چې منګه په پخوا د کمپاین تر پوخخ لاندې لرلې والته کمپاینونه تطبیق کېدل په منظمه توګه غماشومان چې منګه د هدف ول ټاکړي و چې غوی ته واکسین ور تطبیق کو ان تقریبا تر 95% منګه غماشومان تر پوخخ لاندې راوستل وغیتم واکسین تطبیقاو اوس لبد مرغه په دغه سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې منګي غواړو ان تطبیقيږي یعنی دغه د پوخخ کچه د ماشومان چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کم سوي ده سره د چې دغه پروګرام منګه د سی به طرفه ساتلې دی د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم به طرفه ساتلې دی چې دا پروګرام د ماشومان د روغتیا لپاره د یو همدار از د جګړې خېلو خوونه منګه د تل د غوښتې دي چې د پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي د ماشومان نو تو واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونو سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان په دوه ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي، هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خندو سره مخ سوي.
لېخونه امنیتی مشکلات دی چې ځینو سیمو کې ماشومان ته واکسین نه رسیږي، لبلې خو موږ داسې کسانم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي، ماشومان ته واکسین نه لګي. اوس دغه پیښې رامنځته سوي، تاسو به حتماً دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلي وکتلي، دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرانز یا مارک سره مخ کې؟
بلې، موږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی، او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یوه شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې موږ تر لستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په اخته سي، بیا د دې روغتیا امکان نسته، د تل لپاره به فلج کیږي، او فقط او فقط یوازینی لاره د دې ناروغي د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسین نور رسیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو بیا هم د غفلت سوې دی، ماشومان په دې ناروغي اخته سوي دي، بیا پس لغې داسې کورنۍ چې دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېره بدمرغه ناروغي ده، ماشومې د دې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخس، بیا دوی همکار سوي دي د پروګرام سره، د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوي په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده. تلی دي نورو کورنیو ته دا پیام رسولی دی چې د خپل ماشومان د زمنګ د ماشومان په څیر چې په دې ناروغي اخته سوي دي، په دې برخلیک ما اخته کوي.
کله چې دوی یو پیښ سره مخ کیږي، ماشوم فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي چې دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې د یو کورنۍ و چې په هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و، 15 نونې وي. د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره، د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې، دغه ماشوم یو او ډیر ورته ګران و، داسې پتلې و او چا به ورته ویلي و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسی، هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کاوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ هم د هلک ماشوم اخته سه،
یعنی چې دوی ساته
ناروغه سه و اخته سه و فلج سه، او هغه انجونې خوندي پاتې.
بله.
اوس هغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غی کې اخلي، زینورو کورنۍ ته وای چې ما دغه سی غفلت کړی و، دغه غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه، لطفا تاسو دا غفلت مکوي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه د پولیو واکسین خو دوه ساعت کې ماشوم ته ورکول کیږي کنه، څو دورې باید دا واخیستل شي؟ که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي، خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي، پیښې ډېرې دي، نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده. اوس دا راته وایي چې دغه دوه څاڅکي واکسین خو مې یو ځل ورکړ، تر څو کورنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق شي؟
شعار او اغازمنګه هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنۍ پورې. بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغه سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی، هلته دوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرامو د کمپاینو جوړوو، هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت دی واکسین د ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ د روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغه سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري، هلته د 15 یا 4 واره د خلیل طریقه نه چې او پی وی ورته وای دا واکسین واخیستل سي، دا ورته کفایت کوي. او په دغه سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، هلته هم موارد مشخص سوی دي، او هلته عملا ماشومان په دې ناروغي اخته سوی دي، هلته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات سي. پروګرام څنګهوالی د سیدای چې په پیل د دې کال کې د متخصصین او کارپوهان د واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې خپله تجربه لري، د پلان جوړول لپاره دوی سپارښتنه کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې موږ تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره نه کمپاینه حتی تر لس کمپاینو پورې موږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سی. یعنی په کال کې په دې سمو کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت د سیدای چې په یو ځل باندې هغه ایمونیټی چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویت دي د ناروغي په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سي تر څو هغه معافیت یا ایمونیټی د ماشوم رامنځته سي. نو تر لس واره پورې په دې سمو کې دا ضرورت دي ستا چې ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغي په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایي چې کچېرې خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکوي اغوی په څه رقم سره نوښتخت کوي؟
حقيقي اخ تیم رئیس، ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک او د څکاک حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین شي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی ماشومانو د روغتیا په برخه کې هڅه او هاند وکړي. کورنۍ دې ته ډیر مکلفیت دي دینی د اړخنه. کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغي اخته کیږي چې د سیو ناروغي د چتلپاتې فلج ماشوم تر امسته کې حتی سبب د مرګ د ماشوم کېږي، دلته یو لوی ستر جفاد د ماشوم په حق کې وسو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
ډیر مننه تاسو.
باندې اوسې. قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه. آیا داسې کسان مولیدلی چې بلرنې هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي؟
او ولی نه، زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړی امراول کابل ته. دا ټول د قوم وخندل وای دغه ځای نه ولی لغمان ته نو وړی چې دلته راوړ.
دو دوی دا کار کومې ستونزې جوړوي؟
څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر دی دی د انتقال ترغه جای.
او آیا په اسلام کې د مړی د ښخولو په خاطر ځانګړی ځای شته که نه؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو ځای نه بل ځای ته کومه شرعي
ترنو اردوونکو، د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنې لري، که هغه د خوشحالۍ مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا په رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړی وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسئ.
قدر مناوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځانته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې خلک چې په نورو ولایتونو کې اوسیږي نو بیا دا خبره ضروري ګڼي چې باید خپل مړی خپل ولایت ته یوسي، او د نوړلو په صورت کې به بیا د خلکو د خبرو څخه نه خلاصیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي فریده چې له همداسې حالت سره مخ شوې وایي:
زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړی امراول کابل ته. دا ټول د قوم وخندل وای دغه ځای نه ولی لغمان ته نو وړی چې دلته راوړی. دې دپاره تر اوسه ولا چې څه خبرې وکړي وایي تاسو ننګ غیرت نه لري، خاورې خپل خرڅ کړی. بیا پلار مې یو ډېره پوهه سړی و، بیا هغه وویل چې نه، خاورې ټول یو خاورې ده، د چیرته هلته ویسم که دلته یې خښ کوم، که دلته یې خښ نه کوم لغمان ته خښ کوم زما بچی تلی نه شي. وخت په وخت مجبور ده چې لاړ شي. هلته طالبانو خبره ده د دې د خاطر بیا دلته ده چلستون کې خخ.
بل خوا د دې تر څنګ چې ځینې خلک د مړي په وړلو پلرنۍ هدیرې ته ټینګار کوي، د مړي کورنۍ ته په نورو موضوعاتو هم تاکید کوي، لکه د مړي په ورځ باید ډوډۍ په خپل وخت آماده کړي او راغلي مېلمانه باید ډوډۍ وخوري. همدارنګه د خیرات، ختم او سخات خبره هم ډیره جدي نیول کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیار وایي چې د دوی رواج دی چې باید مړی خپلې هدیرې ته یوسي، کنه بیا ستونزې جوړېږي. نور خبرې له نوموړي څخه اورو.
یار زه به ته د خپل سترګو لیدلی حال وایم. مونږ ماما او ته په ماما باندې مشهور کړی دی، د دو مور وفات شوله نو مونږ غوښتل چې دا په کابل کې دا باید دفن شي. نو په کلي کې دو د ترزامونو داسې خپلو خپلوانو دو ډېر زیات فشاري کوله چې نه دا باید مونږ هلته ویسو په هر شکل باندې چې وي. یو خو اوزا مشکلات و، یو بل دغه سړی چې و غریب و بیچاره د دې وس هم نه لرله چې دا جنازه هلته انتقال کړي. نو دا بیا هغه څه شول چې تقریبا د دو ترمنځ فامیلي مشکلات یې رامنځته کړو. حتی هغه د تره زامونې که ووایي هغه نور خپل خپلوانو د دو سره داسې بیخي به مونږ تاسو سره مړی ژوندی نه کوو، ولې تاسو دلته را نه وړو؟ په کلي کې مونږ پورې خلک خاندي، یا چې تاسو بېغیرته یا تاسو چون په ډېرو ځایونو کې دا غشته شخصاً زمونږ په ولسوالۍ کې خدا که چېرته یې په سعودي کې یو څوک مړ شي یا په لندن کې، نو دا ټول تقاضا دی چې دا باید افغانستان ته راوړي بیا په خپل کلي کې دفن کړي. نو که وینه کې نو بیا حتی د خپل خپلوانو سره مړی ژوندی نه کوي، یا دنه خفه کېږي، یا داسې د یو بېغیرته لقب ده ته درکوي، یا داسې د یو کس باندې چې ته مثلا مړی دې را نه وړو د خپل هغه ته ده دغه شین دي.
ځینې وخت بیا داسې هم امکان لري چې د مړی کورنۍ د خلکو د خبرو په خاطر قرض کوي او مړی خپلې پلرنۍ هدیرې ته رسوي، چې دا بیا د مړی کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړوي. له یوې خوا هغوی د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي، او له بلې خوا مالی لګښتونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکي بی بی حاجی وایي چې پخوا د دوی رواج و چې مړی حتمی یوسي خپلې هدیرې ته، دا چې اوس یې وړي که نه له بی بی حاجی څخه یې اورو.
اوس دا نشته، دا رواج سره و مخکې و، مخکې چا دغې خاورې کې نه خول ځي خپل وطن ته رسول. اوس دومره نشته، ځکه نشته چې لاره کې خطر دی، خطر دی. طالبان خلکو زوی ولي همدلته خښو، اوس لږ تعلیم له خلکو خیار شول که نه سره بکلته.
همداراز د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې ځینې خلک د هدیرې د نه درلودلو له کبله خپل مړی خپل وطن ته وړي. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر پخوا کابل ته راغلي او خپل مړی همدلته ښخوي. نور خبرې له احمد اورو.
دا حکومت شرعي توجیه نه لري، ځکه ټوله مځکه یوه مځکه ده. هر ځای چې ورته سهولت وي نږدې په هغه ځای کې باید دفن شي، دا ښه رواج نه ده. ځکه چې هر ځای نږدې لنسا جات ده، چې مثلا په کابل کې یو څوک وفات شي وي د مزار، هر رقم چې مزار ته به مړی وړي، باید هم دا خپل مقابل کې عملته نږدې یو عدیده کې دفن کې. ټوله یوه خاوره ده، مشکل بیرته کورنۍ ته او خلکو ته ټولو ته پیښي. څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر د دې د انتقال تر هغه جایي. بله ورځ دا کورنۍ هر وخت کې وغواړي چې د دې زیارت و دې شي ته ورسي، ته دا ډېر یو تکلیف ده.
دا چې د مړي وړل خپل وطن یا پلرنۍ هدیرې ته څومره ضروري موضوع ده، دیني عالم مولوي رضوان الله نیازی په اړه داسې غږېدلی دی.
په شریعت کې انتقال د مړي یو ځای نه بل ځای ته کومه شرعي بڼه نه لري، خو ښه خبره دا ده که چېرته داسې ځای کې څوک موفات کیږي چې هلته اسلامي هدیره نه وي، که د اسلامي هدیرې په خاطر باندې انتقال سي، دا جواز مسله ده، دا ښه خبره. نو که د یو داسې ځای کې چې هلته جنازه نه کیږي، هلته شرعي امور ترسره کیدلی نه سي، دی کولی سي چې دی انتقال ورنه. که داسې ځای وي چې اسلامي ټولنه وي، اسلامي ځای وي، هلته ټول مراسم ټول حقوق د دغه متوفا پوره کیږي، جواز نه لري چې انتقال سي. یو ښه مثال لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ده، ګورو چې هغه په مدینه منوره کې. دا کوم شرعي مسله نه ده چې خامخا دغه سي، نو چې غیر شرعي عمل ده، موږ او ستاسو باید دین ته ترجیح ورکو، نه رواج ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د خلکو نظرونه اورو چې د مړي وړل وطن یا پلارنۍ هدیرې ته اړینه ده او که نه. عام خلک یې په اړه څه نظرونه لري؟
نوم یې شبنم دی، دیم د هغې کابل یم. دا ښه نظر نه دی، دی چې دی همدلته باید ښخ شي چې کورنۍ ده همیشه لاړ شي ورڅخه. داسې نه دی چې دا ولایت ته لاړ شي د موږ قوم وخاندي، دا خبرې ښه خبرې نه دي. باید دا موږ دا رسم رواجونه د باید نه ویسو، باید همدلته کورنۍ چې ده مړی همدلته باید ښخ شي.
زه ډاکټر کاملا دوست یم د کندهار ولایت. زما په نظر باندې خو دونه ضرور خو نه ده، اما که خپل ادیرې ته یوړل سي خوشه خبره ده، مګر بعض اوقات د اقتصادي مشکلاتو د وجې، د امنیتي مشکلاتو د وجې څخه څوک نسی کولای چې خپل مړی یا خپل وطن یا خپل کلی ته یوسي. زما په نظر بیا ښه خبره ده چې په هماغه ځای کې اوسېږي، عمل ته یې شخ کړي.
ډاکټر عبدالواسیم د کابل ښار اوسیدونکی،
د ما شخصي نظر دا ده ښه ده چې هغه خپلې هدیرې ته ورسي، ځکه چې هغه هدیره د چا معلومه وي، هغه منطقه معلومه وي، که چېرته خو څوک راځي دعا ته یا پوښتنې ته کې فلانی چېرته حق ده، وایي هغه د خپله پلرنۍ هدیرې کې خاور ته سپاره سوی. دې وجې نه ما خپل شخصي نظر ده چې خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاور ته سپاره.
خوږ اوریدونکو، د دې موضوع د لا روښانوالي په خاطر د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او زمونږ همکاران یې درته وړاندې کوي. نصیر زویا تشویش مکوه، قبر هم آماده ده او درې څلور موټره مې د جنازې د وړلو لپاره راغوښتي دي.
ماما په موټر څه وکړو؟ هدیره خو نږدې ده، په پښو یې وړو، موټر ته نو څه اړتیا ده؟
دا ته څه وایې؟ د تا لکه زړه دی چې خور مې دلته په پردۍ هدیره کې ښخه کړم، چې د ټول ولس مختوره او بېغیرته شم؟
ماما، زه خپله مور همدلته ښخوم. ما ته مې مور وصیت کړی چې مړی به مې له تورو غرونو نه پناه کوي.
چاپ چاپ، دا د تا خبرې دي، ویښتان د شانه کړي دي او په بازار کې لوی شوی یې، د دې ولس او د کلي په رسم رواج څه خبرې؟ خلک به د ریشخن کې ولا که دې بیا څوک مړی او ژوندي ته راشي، خبر یې او که نه؟
ماما، زه د هیچا پروا نه لرم، زه مې مور همدلته ښخوم.
ته اوس دومره شو چې زما مخې ته راځې؟ بې ادبه بې تربیه، تا ځان نه څه جوړ کړي دي؟ نه د مشر منې او نه د کشر منې.
ځا ځا، لاس دې خلاص، زه د چا پروا نه لرم، نه د تا نه د لاس دې خلاص.
ته ودرې، زه به اوس ستا خوښ شم.
دا څه کوئ؟ دا سال مو جوړ کړی دی، ټول خلک تاسې ته راګوري، څه خبره ده؟
و ملک صاحب، دې خو یې کی ته وګوره، وایي مور مې همدلته ښخوم. دا خو ما شرموي، سبا زه دې ولس ته څنګه سترګې وغړوم؟
ها، دا خبره ده. نصیر زویه، ماما دې څه وایي؟
ګوره ملک صاحب، زه مې مور همدلته په همدې هدیره کې ښخوم، کله کله خو به یې زیارت ته ورځم.
وروره، دا لک رښتیا وایي، اوس څه ضرور چې دومره شخړه کوئ؟ د مړي دومره حق په تاسې کېږي چې په عزت او ابرو یې خاورو ته وسپارئ. دا نو ضرور نه ده چې په کومه دیره کې خلک په ځان مه خندوئ، ورځئ د ګور او کفن غم یې وخورئ. دا خبرې پرېږدئ، چیرته چې اولادونه غواړي همالته یې ښخه کړئ.
اوس چې مشران وایي نو همدلته به یې ښخه کړو، کره نو ولاکه مې یوه دقم پرېښي وای. نو راځئ چې دلته د قبر او نورو ضروري شیانو تیاری ونیسو. راځئ راځئ. درنو اوریدونکو، راځئ چې د ځینو ناوړه رواجونو مخنیوی وکړو ترڅو یو آرامه او سوکاله ټولنه ولرو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Oh,
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم 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 دش دش می چکاوا دهای سمرا گئے آخر کے میں نصیب خون جگر آ گئے دش دش می چکاوا دهای